درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته شرح خلاص نن یک شنبه ده چې د مریض 1402 د جدي اتمه او د میلادي 2014 د ورستې میاشتې دسمبر 9 ده د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم د انتخاباتي کمپاین د حدودو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو د څرګندونو د کابل بانک د پیرلو لپاره د وړاندیزونو او نورو تودو مسلو پاره راپورونه لرو خو تر وړاندې کولو مخکې ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راړوم. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو چارواکو له کاندیدانو وغوښتل چې مخکې تر مخکې کمپاین ونه کړي. د اخوان المسلمین له پلویانو سره د مصر د امنیتي ځواکونو په نښتو کې یو تن ووژل شو او څلور نور ژوبل شول او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یوه بل ماموریت لپاره منځني ختیځ ته ځي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له رسنیو وغوښتل چې د انتخاباتي کمپاین د پیل له ټاکلې نیټې مخکې دي داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویندوی نادر محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د کومې ځانګړې رسنۍ نوم وانخیست خو وویل ځینې رسنۍ داسې پروګرامونه جوړوي چې د ځانګړو کاندیدانو په ګټه تبلیغات پکې کیږي.
که دا چې مقایسه کړو سریلانکا سره بنگلاديش ګرځي په خپل ځای ډیره کړي ده خو سریلانکا نه کوي نه ده.
د رسنیو د سرغړونو کمیسیون چې په قانون کې اټکل شوی باید پر صوتي او تصویري رسنیو سمڅارنه وکړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی خپل کار ژر تر ژره پیل کړي. د شغلی محسنی په وینا کاندیدانو ته ویل شوی دي چې د کمپاین له رسمي پیل مخکې د تبلیغاتي فعالیتونو حق نه لري. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د پروان د کوی صافی ولسوالۍ لسکونو خلکو پرون د دې ولایت له کانونو څخه د کرومایټ د استخراجولو پر ضد مظاهره وکړه. دوی وایي چې د کرومایټ استخراج له دوی سره له مشورې پرته پیل شوی دی. قومي مشر محمد نذیر کارګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې د اوسیدونکو د اعتراض دلایل بیان کړل.
دولت میدونه چې با مردم کویسافی تفاهم کنن و فریاد میکنن. ما فقط به خاطر از این آواز خود بلند کردیم که زمانه که
دولت پرته لدی چې د کوی صافی له خلکو سره تفاهم وکړي په سیمه کې کیندنی کوي. موږ خپل ژغ ځکه اوچت کړی چې آیا که دولت دلته حق لري نو موږ هم په اساسي قانون کې حق لرو کنه. د پروان ولایت د قانونو رئیس عبدالاحد وایي چې د سیمې له قانونو کرومایټ په قانوني ډول ایستل کیږي. د دې کان د استخراج قرارداد 2 کاله مخکې له یوه خصوصي شرکت سره لاسلیک شوی و. د افغانستان د کرکټ د 19 کالو د کم عمر ځوانانو ټیم نن په متحده عربي اماراتو کې د بنگلاديش په وړاندې لوبه کوي. له 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د آسیایي کپ په لړۍ کې افغان ټیم پرون په یوه بېساره لوبه کې د سریلانکا ځواکمن ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وایي چې افغان لوبډله به د دې لوبې په ګټلو سره د آسیایي کپ نیمه پای لوبې ته ووځي. د اټکل کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره به له بنگلاديش سره لوبه د سریلانکا په پرتله اسانه وي.
که دا چې مقایسه کړو سریلانکا سره بنگلاديش ګرځي په خپل ځای ډېره قوي ده خو سریلانکا نه قوي نه ده. نو انشاءالله د موږ ځوانانو د موږ اتلانو مورال ډېر قوي ده او دا سیر لوبه چې دوی کله وګټلې انشاءالله د دې تاثیر به حتما د بنگلاديش په ټیم باندې هم وي. هغه به هم تر ډېره بېر تر فشار لاندې.
د شاغلی مراد په وینا د افغانستان د ځوانانو ټیم که د دې سیالیو نیمه پایلو بیته ووځي نو شاید له هند یا پاکستان سره مخامخ شي. د اخوان المسلمین له پلویانو سره د مصر د امنیتي ځواکونو په نښتو کې پرون یو محصل ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. وژل شوی 19 کلن محصل خالد الهدات نومېده چې د پولیسو په وینا د اخوان المسلمین له پلویانو څخه و. نښته هغه مهال پیل شوه چې د اخوان المسلمین پلویانو نور محصلان په ازموینو کې د ګډون لپاره د اظهر پوهنتون ودانۍ ته له ننوتلو منع کول او وروسته معترضو محصلانو د اظهر پوهنتون د ودانۍ ځینو برخو ته اور ورته کړ. له دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو پر معترضو د اوشکې بهیون کې غاز د مرمیو ډزې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د یو بل ماموریت په مخه منځنی ختیځ ته ستون شي. جان کیری غواړي سیمې ته د خپل دې سفر په ترڅ کې فلسطینیان او اسرائیل د سولې یو نوي توافق ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل کیری په پام کې لري چې د جنوري په لومړۍ نیټه اسرائیل او فلسطینی قلمرو ته ولاړ شي او تمه ده چې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د فلسطینیانو د ملي ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړي. په سوریه کې د رژیم یو مخالفه ډله ادعا کوي چې دولتي ځواکونو پر حلب ښار بیا هم حمله کړې ده. د سوریه د بشري حقوقو د سارټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دولتي ځواکونو د حلب ښار یو روغتون ته نږدې د سبزیو یو مارکیټ په بیرلی بمونو بمباري کړې. د دې ډلې په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي چې په قربانیانو کې 4 ماشومان او 2 ښځې هم شامل دي.
دا فایزاده هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنتیګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 8.8، په کندهار کې به اسمان لمر وي د تودوخې لوړ درجه 10.5، په هرات کې به اسمان ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 8.6، په مزار شریف کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 2.5، او په جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 10.5.
سات و بجی او و دقیقه شوی. آزادی رادیو پا طول افغانستان که پا منزنی چپا 12:05 نوی خبری شیم. در دی خبری مجله پا دوام که راس را اوسه نو و باوری. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند وایي کاندیدانو ته اجازه ده چې د انټرنیټ له لارې انتخاباتي کمپاین وکړي.
کاندیدان کولای شي چې د مجازي رسنیو له لارې خپل هغه پیام خپل خبره خلکو ته ورسوي.
د ولسی جرګې ځینې غړي امنیتي ستونزې د انتخاباتو لپاره د اندېښنې وړ بولي. د نوي کابل بانک ته اخیستلو لپاره دوه بهرنیو شرکتونو داوه طلبي وړاندې کړې ده. د لوړو زده کړو وزارت تایید کړ چې د لوګر د زده کوونکو د کانکور د ازموینې پارچې او بوت غورځولې.
دا وزارت ما ته ویل چې امتحان لغوه کړي نو پارچې به بل راکړي.
د افغانستان د کرکټ ټنکیو لوبغاړو سریلانکا ته له ماتې وروسته نن له بنگلاديش سره مخامخې دوه ته تیاری نیسي.
نننی لوبه هم مونږ ته ډېره مهمه ده. دا هم بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. تاسو زموږ شخلا آزادی رادیو څخه خبرې ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو انتخاباتو کاندیدان پر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر کمپاین کولی شي، خو د دې کمیسیون د چارواکو په وینا نشي کولای د کمپاین له رسمي پایل مخکې د غونډو او تصویري صوتي او چاپي رسنیو له لارې کمپاین وکړي. په پام کې راځي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدانو کمپاین پر رسمي ډول د روان کال د سلواغې یا دلوي په 14مه پیل شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د انټرنیټي ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک او ټویټر لاره د انتخاباتو د کاندیدانو پر کمپاین هیڅ راز محدودیت نشته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل کاندیدان د حق لري چې د کمپاین له رسمي پیل مخکې له دې وسیلو ځانته د کمپاین په ګټه کار واخلي.
د فیسبوک او د ټویټر سرورونو دلته په افغانستان کې شتون نه لري چې موږ په هغه باندې محدودیت وځکو. کاندیدان کولای شي چې د مجازي رسنیو لارې خپل هغه پیام خپل خبره خلکو ته ورسوي. ولې کمپاین یا د ختموش اعلان کول د ډلیزو رسنیو لارې چې په هغه کې ټلویزیون رادیو پریس کانفرنسونه او دا شاین شامل دي، په هغه کې به موږ کولای شو چې محدودیت وځکو.
خو ښاغلی نور زیاتوي چې کاندیدان حق نه لري د انتخاباتي کمپاین د رسمي نیټه لاره رسیدو مخکې د صوتي تصویري او چاپي رسنیو لارې خلکو ته خپل اهداف او پروګرامونه تشریح کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټاکلې نیټې مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره د کمپاین په مقصد د غونډو جوړول به د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه وګڼل شي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د سلواغې په 14 نیټه په رسمي ډول پیلېږي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له رسنیو غوښتي دي چې د رسمي کمپاین له ټاکلې نیټې مخکې داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کمیسیون وایاند نادر محسنی که څه هم د کومې خاصې رسنۍ نوم وانخیست، خو وی ویل ځینې رسنۍ داسې پروګرامونه جوړوي چې د ځانګړو کاندیدانو په ګټه تبلیغات پکې کیږي.
لبل خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي د را روانو انتخاباتو د امنیت په اړه اندیشمن دي. دوی وویل یو شمیر ولسوالۍ اوس هم ناامن دي او شایي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې به د انتخاباتو پروسه له ستونزو سره مخامخ کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست ته ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څه باندې درې میاشتې پاتې دي، د ولسی جرګې ځینو غړو یو ځل بیا د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې امنیتي ستونزې لوی اندېښنه وبلله. دوی وایي یو شمیر ولسوالۍ د حکومت له واکه وتلي، ناامني پکې له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي د انتخاباتو پروسه به پکې له ستونزو سره مخ شي. د ولسی جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی او سید نادرشاه بهر په دې اړه خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه.
د انتخاباتو امنیت، شفافیت او پکې د خلکو د ګډون لپاره تر اوسه پروګرامونه نه دي ترتیب شوي چې دا وضعیت خطرناک دی.
د افغانستان د خلکو د ژغورنې یوازنۍ لار انتخابات دي. امنیتي ارګانونه د امنیت ډاډ ورکوي خو په عمل کې داسې نه ده. ډېرې سیمې شته چې د حکومت له کنټروله وتلي دي.
دا اندېښنې یوازې د ولسی جرګې یو شمیر غړي نه کوي، بلکې ګڼ شمیر افغانان او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په ځینو ولایتونو کې د رای ورکولو داسې مرکزونه شته چې تر اوسه ورته حتی د ناامنیو له امله د انتخاباتو لوژستیکي مواد نه دي وررسېدلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې څه کم 1000 مرکزونه په پام کې نیول شوي دي. د دې کمیسیون چارواکو ویلي چې د کورنیو چارو وزارت له دې جملې نه د 295 مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ نه دی ورکړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه اونۍ مخکې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې تر 20 ورځو پورې د دوی ته د انتخاباتي مرکزونو د امنیت د خوندیتوب پلان وړاندې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو د نیټې تر رسیدو پورې به د ټولو انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د مالیه وزارت چارواکي وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو لپاره دوه د او طلبي کمپنۍ بریالي شوې دي. دواړو کمپنیو په دې اړه مالیه وزارت اسناد ورکړي، خو د مالیه وزارت چارواکي وایي دا د وزیرانو شورا صلاحیت دی چې کومه کمپنۍ ګټونکې اعلانوي. نور حال مرزی احمدزی له کابل راکوي.
کرو کپیټلز پارتنرز او سی بی جی آی هغه دوی عربي او امریکایي کمپنۍ دي چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو په دوه طلبۍ کې بریالۍ شوي، خو معلومه نه ده چې کوم یو به ګټونکی اعلان شي. د مالی وزارت د خزانو عمومي رئیس محمد آقا کوهستاني د شمې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدلو لپاره کرو کپیټال عربي کمپنۍ 28.5 میلیونه امریکایي ډالر او سی بی جی آی امریکایي کمپنۍ 21 میلیونه امریکایي ډالر وړاندیز کړی. ښاغلی کوهستاني وویل چې د مالی وزارت له نظره کرو کپیټال کمپنۍ ګټونکې ده، خو په خبره نهایي پریکړه د وزیرانو شورا په لاس کې ده.
نن تخنیکی لحاظ موږ بشپړ کړی د دوه کمپنۍ آفرونه. له موږ نظره د کرو کپیټال ښه آفر راکړی دی، هغه برنده بل.
د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه دو بهرنیو کمپنیو چې مرکزونه یې په دوبۍ او امریکا کې دي، د نوي کابل بانک د دوه طلبۍ لپاره خپل اسناد د افغانستان مالی وزارت ته وسپارل. د افغانستان د وزیرانو شورا د پریکړې په اساس نوی کابل بانک باید د 2014 کال تر مې میاشتې پورې بیرته خصوصي سکتور ته ورکړل شي. په نوي کابل بانک کې دو بهرنیو کمپنیو په داسې حال کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې چې دا مهال په افغانستان کې 14 خصوصي بانکونه فعالیت کوي چې 4 بهرني دي.
دا هم د ازادي رادیو د خبری مجلې د زینو مهمو مطالبو سرټکی افضل بیا. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو انتخاباتو کاندیدان پر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر کمپاین کولی شي. د پروان د کوی صافی ولسوالۍ لسګونو خلکو پرون د دې ولایت له قانونو څخه د کرومایټ د استخراجولو پر ضد مظاهره وکړه. د افغانستان د کرکټ له 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو ټیم نن په متحده عربي اماراتو کې د بنگلاديش په وړاندې مسابقه کوي. د مصر د اخوان المسلمین له پلویانو سره د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو په نښتو کې پرون یو محصل ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د یو بل ماموریت په مقصد منځنی ختیځ ته سفر وکړي. او په سوریه کې د رژیم یو مخالفه ډله ادعا کوي چې دولتي ځواکونو پر حلب ښار بیا هم حمله کړې ده. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه خبرې ساعت د سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي. مخې تر دې چې نور راپورونه واوري توجه وکړئ د نړۍ مطبوعاتو ته. سالی محمد سالی د نړۍ څو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د هغې ځنوجون کې حملې په اړه لیکنه خپره کړې چې وړمه ورځ په کابل کې وسوه. په وژل سویو کې یو امریکایي او دوه سلواکي سرتیري شامل دي. د ګارډین تحلیل دا دی چې اکثریت افغانان په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. ګارډین لیکلي زیاتو خلکو او د مشورتي لوی جرګې شاوخوا 3000 ګډونوالو له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. خو رسپانه لیکي ولسمشر کرزي غواړي دغه تړون د جمهوري ریاست د ولایتي شوراګانو تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي. د دې تړون له مخې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو پاتې کېدو ته زمینه برابرېږي. دوی به د افغان ځواکونو په روزنه کې هم همکاري کوي. ګارډین په خپله بله مقاله کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سارقام خبره کړې دي چې پر اساس یې په افغانستان کې د روان میلادي کال په بهیر کې تر اوسه د ائتلافي ځواکونو څه باندې 151 غړي وژل شوي دي. خو آی کژوالټیز ټکی اورګ وی پانه چې په افغانستان کې د وژل سویو بهرنیو سرتیرو په اړه معلومات خپروي، پر روان میلادي کال کې د وژل سویو ائتلافي پوځیانو شمیر 161 تنه شي. دا سچکری چې روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل سویو بهرنیو سرتیرو شمیر کم دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې څه باندې 400 بهرني پوځیان وژل شوي وو. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پاوځ تلفات د هغې لیکنې سرلیک دی چې نیویارک ټایمز رسپانې چاپ کړې ده. په لیکنې کې راغلي د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په اړوندو جګړو او پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد د 2215 پوځیانو وژنه تایید کړې ده. د پاکستان چپ نیوزویک خبرونه بیا د پېښور په مربوطاتو کې د ماشومانو د پولیو یا ګزان ضد واکسین د یو کارکونکي پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. په یو برخه کې لولو دوه وسلولو کسانو دغه روغتیایي کارکونکي پرون پر یو ملکی روغتون د برید پر مهال ووژه. د پاکستان چپ نیوزویک خبرونه لیکي په پاکستان کې لا هم د پولیو یا ګزان وایروس ته او ساشکل د دې ناروغي 2 پیښې ثبت شوي، حال دا چې تیر کال دغه شمیر 85 وو. د خبرونې په باور سختریزه وسلول غالبا روغتیایي کارکونکي او رضاکاران چې د پولیو یا ګزان واکسین عملي کوي جاسوسان ګڼي او حمله ورباندې کوي. خبرونه لیکي سختریزه وسلول فکر کوي چې د ګزان واکسین مسلمان ماشومان شندوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د لوګر د کانکور ازموینه لغوه اعلان شوی او په مناسب وخت کې به د دې ولایت له فارغانو څخه بیرته ازموینه واخیستل شي. لوګر ته د دې وزارت للی پلاوی وایي د کانکور په ازموینه کې د لوګر چارواکو او د ولسی جرګې غړو لاس وهلی دی. د پنجشنبې په ورځ د 12 ټولګیو له څخه باندې 3500 فارغانو څخه په پلي عالم کې ازموینه واخیستل شوه. خو د لوړو زده کړو وزارت پلاوی د ازموینې پاڼې په مردارو وکه واچولې. په دې موضوع له کابل د اسد الله لودین راپور واوري.
لوګر ته د کانکور د ازموینې لپاره د لوړو زده کړو وزارت ټاکل شوی پلاوی وایي د کانکور لغوه کول د دوی صلاحیت دی او د وزارت په مشوره یې د ازموینې پاڼې په لاره کې غورځولې دي. د دې پلاوی مشر او د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد لطف الله صافی وایي د لوګر د کانکور ازموینه د ښکاره لاسوهنو له امله لغوه اعلان شوې او په مناسب وخت کې به بیا واخیستل شي. د ښاغلي صافی په خبره د کانکور په صحنه کې د غیر مسؤوله کسانو موجودیت، د وکیلانو مستقیمه لاسوهنه، د چارواکو لخوا نقل ته د زمینې برابرول او د کانکور ګډونوالو ته د موبایلونو ویشل د لوګر د کانکور د لغوی عمده عوامل وو. نوموړي د شنبې په ورځ په کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال ومنله چې د لوګر د کانکور د ازموینې پاڼې یې اوبو ته اچولي.
دا ما سره عام تام صلاحیت وو چې امتحان ومنم او که امتحان لغوه کړم، او دا وزارت ما ته ویلي چې امتحان لغوه کړي نو پارچې به پلار کړي.
تیرا پنځمبه د لوګر په مرکز پولی عالم کې د 215 انجونو په ګډون د 12 ټولګیو ل 3800 فارغینو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شو. د جمعې پر ورځ کله چې د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې پلاوی بیرته کابل ته راستنېده، د اتمې حوزې اړوند د پولیس افید په سیمه کې د کانکور د ګډونوالو پارچې د مردار اوبو یوې ویالې ته اچولې دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل وایي مردار اوبو ته د پارچو غورځول یو جرم دی او باید چې عاملین محاکمه شي. ښاغلي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې د امتحان صحنه شفافه وه، خو بیا هم که یاد پلاوی د لغوه کېدو قصد درلود نو باید چې پارچې مردار اوبو ته نه وای اچولې.
هر څوک چې په دې برخه کې مسؤول وي هغه باید تعقیب عدلي شي، څارنوالۍ ته معرفي شي. زما جدي غوښتنه دا ده.
له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د کانکور د شفافیت په څرنګوالي شکایتونه شوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف پرون د کابل په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې عمومي کمپاین پیل شو. تاوتریخوالي ته نه وایست تر شعار لاندې دغه کمپاین د هالند سفارت په مالی لګښت پیل شوی دی. د دې پروګرام جوړونکي وایي په دې کمپاین کې تر ډیره هڅه کیږي چې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي یا تشدد د کمولو لپاره بیلابیل پروګرامونه جوړ شي. د ملي شورا ځینې غړي بیا وایي تر هغو چې د تاوتریخوالو عاملانو ته سزا نه وي ورکړل شوې، د شزو په وړاندې تاوتریخوالی به دوام وکړي. په دې موضوع له کابل د ناجی صاپی راپور.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو دغه کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. د دې کمپاین یوې مسؤلې او د خزو او ماشومانو د ملاتړ او پراختیا موسسې مشرې زهرا سپیر ازادي راډیو ته وویل چې د لومړی ځل دی چې ورته پروګرامونه په ولایتونو کې عمل کېږي.
برای به نتیجه رسیدن
د دې لپاره چې یوې نتیجې ته ورسیږو، د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره موږ د خلکو ګډې مبارزې ته اړتیا لرو. په دې پروګرام کې د غونډو جوړول، سیمینارونه، کور په کور ګرځېدل، د کلپونو جوړول او د هغو نشرول، د رسنیو لخوا او داس نور پروګرامونه شامل دي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له ډېرېدو سره افغان ولسمشر حامد کرزي هم په خپله وروستۍ راډیوي وینا کې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید په پراخه کچه مبارزه وشي. ښاغلي کرزي تایید کړه چې په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تشدد کیږي، خو د دولت د بشري حقونو له مدافع بنسټونو او قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره دوامداره مبارزه وکړي.
خبري مجلع اوري.
په یاد لري چې له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی. په دې خبرونه کې موضوع ده د لوړو زده کړو وزارت تایید کړ چې د لوګر د زده کوونکو د کانکور د ازموینو پارچې اوبو ته غورځولې دي. ستاسو په نظر په کانکور ازموینه کې څه ډول کېدای شي چې د تقلب او درغلۍ مخه ونیول شي؟ په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ له 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو ټیم د آسیایي کپ د لوبو په لړۍ کې نن په متحده عربي اماراتو کې د بنگلاديش په وړاندې د سیالۍ میدان ته وځي. د ټیم پروند سریلانکا سیال ځواکمن ټیم ته ماتې ورکړه. د سریلانکا په وړاندې د افغان ټیم له بیساري بریالیتوب وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد هیله وښوده چې د بنگلاديش په ګټلو سره به د افغانستان له 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو ټیم نیمه پایلو بیته ووزی. ل احمد تکل سره د مرکه په پایل کې شاغلی مراد وویل چې په تیرو څو میاشتو کې له 900 کالو د کم عمر ځوانانو د ټیم زیار او هڅو په زړه پورې نتیجه درلودلې ده.
نننی لوبه هم مونږ ته ډېره مهمه ده. دا هم بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی بنګلاديش، او په دې امید چې افغانستان نننی لوبه هم وګټي او په نیمه پایلو کې یو خپل ځای دی ښه کرکړي او دې ته څنګه نړیوالو ته دا پیغام ورکړي چې مونږ بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه ته ماتې ورکولای شو.
ډاکټر صاحب، د بنګلاديش او د سریلانکا تفاوت په څه کې دی؟ یعنی د نننۍ او پرونۍ لوبې په حقیقت کې توپیر په څه کې وي؟
د بنګلاديش لوبډله هم ډېره پیاوړې لوبډله ده، خصوصا د انګلستان ځوانانو په کچه باندې ډېره قوي ده. موږ داسې ونوایو چې دا په هیڅ صورت سره کمزوري وي دي پرونۍ لوبې نه، دا همدومره قوي او د افغانستان ملي لوبډلې به همدومره خپل پلان سره او په دیو کوي حریف په توګه به انشاءالله میدان ته کوزیږي. خو یو شته تاسو ووایم چې سریلانکا ډېره تاریخ لري. سریلانکا ته ما په خپل یو دوه مخکې سفر کړی و. کوم د دې مکاتب او یادې نونس کلنو ځوانانو یا دغه لاندې کوم کرکټ ده هغه په ټوله دنیا کې دا یو څو هیواد چې د ټولو کې نوم لري.
د نولس کلنو او له نولسو د ټیټو ځوانانو ټیم دا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چې اصلي ټیم دی دغه په مقایسه کوم حیثیت لري؟
اصلا دا ډیره مهمه ده. موږ ته په نړیوال ډګر کې غټ چیلنج یا چالش همدا و چې موږ دا څه فکر کېږو په نورو هیوادونو کې چې افغانستان په نړیواله سطح کې افغانستان یوازې ملي ټیم لري او کثیر مثلا هم لري هغه پر ټیټه سطح باندې خپل لاسته راوړنې درلودلې شي او همدا لامل خلکو ګڼل شي شاید موږ کرکټ ډېر مخکې ولاړ نه شي او خدای خاصه بعضې نور هیوادونو غوندې لکه کینیا او نور هیوادونو چې کرکټ یې ډېر لوړ مقام ته ولاړ او بیا بېرته راټیټ شو عام اسې د افغانستان نه شي.
د کرکټ بورډ اجرایی مشر نور محمد مرادو.
د ژوند رنگونه.
قدرمن اوریدونکو، احمدی صاحب را سره ناستن. نصیر احمد احمدی یو کار کړی دی چې که پرایمان ناولونه چاپ کړی دی او لیکلی دی. پرون خبر سوم چې یو بل ناول هم لیکلی دی چاپ ته. احمدی صاحب سلام.
وعلیکم السلام. شرغل
د ناولونو دی ډیره داسې ګرمه آوازه ده چې هره میاشت یو ناول دی راوځي او داسې وبوله چې دوه نیم سوه مخه یې. دا رښتیا ده؟
نه، دا خو هره میاشت خو نه ده، خو لس کال کې زه لیکوالی کوم. لسو کالو کې مې دولس کتابه لیکلي دي. نو تقریبا کال کې یا په لسو میاشتو کې یو کتاب راځي.
نو دا دوه نیم سوه مخه یې صحیح؟
دوه نیم سوه مخ کې خو تر اوسه ما کوم کتاب نه ده رسېدلی، ده یوازې یوه ژباړه وه چې هغه پنځه سوه مخه وه. نو دغه یو سل دېرش، یو سل څلوېښت، تر یو سل شپېتو مخونو پورې راځي. یو ناول دی دغه پرونی سره څنګه تاسو وویل، او درې د لنډو کیسو ټولګې دي، او یو هم د کیسه لیکنې په اړه باندې داسې یو کوچنی کتاب دی، یو سل دېرش، یو سل څلوېښت مخه لري.
د ناولونو پیسې کې دا خبرې هم ډېرې کېږي چې وایي ناول باید ښه پنډ وي.
شاید دا خبره رښتیا ده. مثلا دا بیا په وخت پورې اړه لري. پخوانی چې خلکو ناول نه لیکل پخوا، چې نه دومره مصروفیتونه و، نه دومره بوخت ژوند و، هغه کتابونه به شپږ سوه اووه سوه مخه لیکل کېدل. خو اوس نظر دغه د خلکو مصروفیتونو ته، ما په نظر باندې که ناول هر څومره لنډ ولیکل سي ښه به وي. البته دا بیا د ناول په هغه موضوع پورې اړه لري. که موضوع ډېره لویه موضوع وي او ته یې په لنډو ټکو کې په لنډو پاڼو کې راونغاړي، دا غیر طبیعي ښکاري. موضوع ته په کتو سره به یو ناول لیکي چې په طبیعي توګه باندې ختم شي.
ناشران نن سبا دا خبره کوي وایي دا ناولونه ښه بازار لري. دغه بازار ته په پام سره یې لیکي که له ناول سره دې له زړه مینه
نه مینه هم دی ورسره. دغه ناولونه څوک سي مات چاپوي، یعنې هغه مالي ګټه یې ماته یوه روپۍ هم نه رسېږي، هغه یې خپله چاپوي، خپله ګټه پرې کوي. او کوم ناول چاپ سي اتیا یې له سل جوله ناول رالېږي، همدغه زما ګټه ده.
احمدي صاحب، د دې ناولونو نومونه دې راته واخله او بیا دا راته ووایه چې کوم ناول دی و چې بیا بیا چاپ
شو. لومړی ناول چې ما ولیکه اته کاله مخکې وغه بوډا او لیوانو پلونه. دویم ناول چې وغه د رڼا په نوم باندې و. دریم ناول د بړبکۍ په نوم باندې و. بل هغه خونکار په نوم باندې یوه خبره درته وکم، اغزن سین چې دغه څو میاشتې مخکې چاپ شو، دغه وروستی ناول جوجو نومېږي.
دا نوم خو یې والا ډېر جالبه ده، برخلاف د نورو جوجو.
په دغه ناول کې داسې یو د بل ستوري یا د بلې سیارې یو موجود راځي ځمکې ته.
څه بدال بي؟
او ډېر بدال بي. ته هغه هم افغانستان ته، بیا یوه کلي ته راځي. نو دلته هر څه دوی ته نوي، دغه خصوصا دغه د افغانانو دغه دود و کلچر هم ورته نه وي، نوی دوی رواجونه هم ورته نه وي. دا یو یو اصلاحي بڼه لري دغه ناول.
جوجو خو ما نه ده لوستی، خو تښتېدلی به یې ځوان
خامخا.
زه داسې فکر کوم چې باید تښتېدلی. په هر حال کوم ناول مو داسې و چې په بیا بیا چاپ سو او خلکو ډېر خوښ؟
دغه تېر کال ژمی وو، جلال آباد لاړم، هلته به کتابخانه وله ملګری مو همدغه د بوډا او دیوان او پلونه ناول ما را واخیست. څلورم چاپ یې ورباندې لیکلی وو او 3000 ټوکه چاپ سوی وو. د رینا ناول هم وو، هغه هم درېیم چاپ وو. له نورو نه یم خبر، خو دغه د رینا ناول او د بوډا او دیوان او پلونو ناول دغه ډېر خوښي.
خوشحاله دی کور دې ودان چې بیا راځم او بیا د بل ناول چاپ
انشاءالله. منل تاسو نه
اوس هم جاوید نیمی تاسو ته بل خبری مچلوړ.